The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Aoudzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خپرونې ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شل ورځ نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې. د قوشتپې په شل ورځ لیګ کې د ځلیدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکوو. د آی پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومې او دوه لا هم نامعلومې دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د آی پی ایل پاتې سیالۍ پرېښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شل ورځ نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچه د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه اونۍ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د مې میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوی لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاء الحق، عیسا خیل، رحیم منګل، محب زرمته، حق ملوریا، محمد الله لوګری، خلیل ګربز، نسیم منګل، ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي. د غراز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی. محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکړ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلات خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن ساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. تغراز د بندمیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی. خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی. عبدالهادي، آدم خان، سبحان زاخل، زاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټولو عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه. البته دې کې داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده. د انډر 19 کوم لوبغاړ چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړ ټول په ټیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې او هم چنان د ایچ پی سی بازي لوبغاړ پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا ټیمونه جوړ شوی ده. هر ټیم کې یعنی دغه ټیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي د غوی هغه تیم توازن باید معلومی. د سینه مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې یا فرض وکړه چې مثال مون د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه ساز باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبي شرایط مونږ چون په گرید 1 کې لوبي شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړو چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو یعنی تطبیق شو. پایلم ډیر زبردست وو او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېد. ماسوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېد. نو هر اصولنامه یا هر د لوبي شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت دپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت دپاره د لا شفاف پروسه دپاره مونږ دا لوبي شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو جوړ کو چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنټ کې چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي. د بالر جای باید معلومی، د آل راونډر جای باید معلومی، د سپینر جای باید معلومی، د اوپنر جای باید معلومی، د کیپر جای باید معلومی. نو د لا شفافیت دپاره دا لوبي شرایط جوړ.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه، بند امیر مسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 196 منډې کړې وې، په ځواب کې مسانک 193 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلېدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 101 وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د تورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 14 وکټو په اخیستلو سره د تورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازه بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په تورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحیدالله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد تورنمنټ کې بند امیر لوبډله له وړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. مسینک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریم لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه تورنمنټ یې راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
زیات خوشحالی احساس کوم چې د پښتپې تورنمنټ چمپیون شولو مونږه او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د ښې لوبې نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې په دې باندې امیر ټول مینوالو ته ډېر مبارکي او بیا لږو مینوالو چې دلته ګراؤنډ ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنامنټ کې او واقعاً ډېر د خوشحاله احساس کوم. همیشه څوک وینینګ سایډ کې او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنامنټونو او داسې لوبو په هیله. که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنامنټونه نه وکړي نو دا T20 کې موږ سره نیشنل پلیرانو کاشمات او کریم وکړه نورو ټیمونو کې نیشنل پلیرانو د دې موږ ډېر شان زده کړه. موږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کوم چان چې مطلب موږ نه سوی کولای سټرایک وکړو یا بال به بال هیټ ته موږ ودرېدلو. نو کله چې موږ نیشنل پلیرانو کړو واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کړي او د ښه بال ریسپیکټ کړي نو ما وایو چې موږ ډېر شان زده کړه. که تاسو وګورئ موږ چې کله هوټل ته ولاړو هلته موږ مشینه کتل نو نه موږ ډېر شان زده کول نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نیشنل پلیرانو څنګه موږ ته هم اشاره کړه چې نیشنل پلیرانو څنګه کې ولوبېږي او سیز دک مننه ورو خوشاله اوسې د خوشحالۍ ځای ده چې فاینل موږ ګټو او تاسو ټولو ته دې مبارکي. نو مهم دا نه ده چې چاو ګټ فاینل، مهم دا ده چې کلوبې او دا ټورنمنټ یو ښه اختتام ته ورسېږي.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسېده. یادې لوبډلې په یوه پاڼۍ کې افغانستان ته په شپږویشتو منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاءر رحمان اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزی ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2.5 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 3.5 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 4.5 منډې وکړې. دا وایي چې د دې لوبلړۍ په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وې چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وې. د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپله لوبډله ورته نه ده اعلان کړې. نور افغانستان، استرالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوگینی، سکاټلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه اونۍ د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسېدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازنۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شول. کلکته نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسېدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکته د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسېدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د 2 نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالي دي. چنای سپر کنگ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینٹس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارت یا د یاد دوو ځایونو ته د رسېدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کنگ وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم 2 نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یاد لوبډلې د مخکې تک چانسونه شته. خور ویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاد لوبډله وکړه شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینز لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دی چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پلسالت یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنګلور په لوبډله کې بیا ویلجکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیونګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپ وهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 1300 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په 1300 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 1200 سیالیو کې 503 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 1300 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په 1200 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په 1200 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکي نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولي دي. هغه کڅه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولي دي. نور احمد بیا په 1200 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 1200 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونې هم بشپړه شوې ده. د اته ونویو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یاد لیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري مخکخه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي، 40 نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې 8 سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري 6 سیالۍ ګټلې دي. اینو مینی په څلورم مقام کې ځای لري چې 4 سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم 4 سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا 3 سیالۍ ګټلې دي. د غراز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم 3 سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا 2 سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم 2 سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یا دې لوبډلې په 8 سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ولې ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربا پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلې دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 40 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,509 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوزول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوزولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 1994 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 209 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا شل اوریز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرسټ کلاس سیالیو کې 1014 وکټې اخیستې وې او په 216 سیالیو کې 355 وکټې سوزولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوې خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپ اچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپ اچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مرلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا څوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په ان د جیمز انډرسن دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په ان د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز په کې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبر سره زموږ د دې اونۍ د غلوبیز خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس کا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا غالرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا کبھی دستر گو نو محبت لا سمساستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا سا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم ندا سا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورست محرکلای کوم نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېتا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکي ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټ ټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هېوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري که هغه د سوداګریزې اړیکې دي که ډیپلوماتیکې اړیکې دي که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي څه نه پیسې څه دي نه سپلې څه دي چې نه څه دي وروره پرینده لا خو کې ګرځي وو
دیګایي یا سلطان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تبا و بربار شده ما آمده
با سوا و چپوش بیس کس هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا اتزر اتز سوا نیویس کورونا با کلی او جزی پروگه ویجار سوی دی
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلی چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه شوی ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات یې نه شوی ورسره کولی د پلار صاحب دې ملاقات یې نه کېږي پلار صاحب دې ملاقات یې نه کېږي دا به اخر د ولس مور څخه مخ واړی پر بله خوا
حلال نکاح باندې کوي و دا سوال څه دشکه کوم دا ولې دشکه کوي چې په دا درس لکه تا ښځو کامنیت ته دې جګه کړه دا درس لکه روپۍ تا لکه مګ
په حاکم اډاله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی
اوس د ازادۍ رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرانو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندې پروگرام ته مزه سفی ولاستان ښه خراغ لاس وای.
بیا هم ستړي مشي که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه $600,000 حق لوزیت نه ده داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعامل نه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر گذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویه سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 500,000,000 افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2,000,000 لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدي ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته د اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4:00 درې نیم بجو شاوخوا باران وسو، سیلاب راغی، سیلاب چې راغی ګیرې کړو نور مونږ د خپل کوره نسو وتای. سر دغې جینه کې خوله بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سته، نه پیسې سته دي، نه سپلی سته دي، هېڅ شی نه سته دي وروره. په همدا لایقو کې ګرځېږو.
همې کې رسېدیم، بېخي همې پوسته کې رسېدیم کې حالې د سړک پخته میبرایم. از بالا مسلې یک تفه سرې مو اما 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم دو دانه 3 نفر زخمی هست، شاسر اشتکو
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا سیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږه ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سوې چینسته دي
یاره. مکتب کو یو مکتب جماعت پاتې د نور فارس هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. علاقه هیڅ شو واسم می هم دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لر نو بل شل روم دغه یو کور لره دام هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لبی سیلبر است. موږ خانه خو تازه مروسی هم کړیم، وساله کلیم را بردگیس. یک پرده یادگاری از ما مونده، یک ساعت، یک قرآن کریم، قرآن شریف مونده. دیگه هیچ چیز به ما وجود رماندگی نیست. کل وساله ما سیل بردگی است. یک خود باقی مونده.
د کلی منځ ته داخلیږو. په نری ویجاړه شوي کوڅه کې خلاستمې د لومړی ځل دی چې بې صاحبه کور ته پرته له اجازې ننوزم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپېڅلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خونه از بین رفته، ما همیز همی چیز میز خودم میگیم که بکشیم بیرون روسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حالا ما توانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات رکداشان ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهادها هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی، او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه کلی او جزی توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغېزمنې شوي، او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرانو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانگزه خراغ لاستوین.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، او تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت ټیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که ار څه کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وای اسې په راډیوګانو کې او په دغو کې وای چې مونږ صلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه درنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسئ، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اندې چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د ده عواقب به ډېر بد وي، او داسې نه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی پخپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بېعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونو باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو. څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان منایانو یو طرف کدو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مې راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وی که په شریعت کښې روان دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړې، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړې، خدای دې په دې ښځه کا وبکه، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي، او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي، او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي، او بیا به خپل خبرګون ښکارا کی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي، او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی. د خود امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي، او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نواز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی که ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانېږي، نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسي نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفېږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري، او دا دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستان وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستی، او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی، او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي، او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي، او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نورو فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې، وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه، او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه.
ژوند کې ډېر مخه کړی دی. رادیو ازادي را یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ییز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیک لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده 40 کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 40 لورګان لري خو 9 نور ماشومان مړ شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړې دي تقریبا یو مې په چیر حکومت کړې دي هغه د چیر نظام کې و هدا مجاهدینو شپې چې بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړې دي بل مې په چیرو طالبانو کړې بل مې په دغه چیر څه په دغه حکومت کې څلور ودونه ما کړې دي او ماشومان د خدای مال د 50 تن اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړې وي او شپږ د نیمې یو بل چا باندې خرڅله نو بیا موږ سره پیدل نه دی سره په خوراکاو په دیو په دواو په شو مو سره نه خلاصې دی نو سره څخه مرست ولله چا او پښې کړې سولې راڅخه څوک مریضان سولې مرست ولله او دا ودانې اوس پاتې دي دا نو مخ په غټېدو ان شاء الله روان دي اوس یې څو عمل کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پیښ شوی دې ساتنه موږ چې څه پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانې دي چې خلګي راڅخه یوسي او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو راڅخه وړي دي
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راوړل نو بیا هم خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلق یې څخه راځي سیل کې خلق یې ګوري خلق یې وړي دا د خلق د شو د پاره په دا باغچو په باغو کې لکې خلق یې باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالی لري دا غي اگې د دینه ده نو دا اگې د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر اگې ده خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواری وسوکو نور خورکاخ نه پکښنی والی باندې خورکاخ نه جلاده او وس خورکای وچ شپشت دي او جواری دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره الله آزادې رادیو نه نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ل ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي
لبي شندي گلابي لري گل گل اتندی لري شوندی گلابی لري سپین مستی همه